آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې څېړو. احمد شیبریم هرکلی مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی برید وکړ. په ځواب کې ایران اسرائیل پر توغندیو وویشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یوه غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، که له تاسو نه واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو ته څه ښکاري؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. متاسفانه دغه جګړه په سیمه باندې ډېر ناوړې اغیزې لرلی شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه د هغه ستراتیژیګانو له مخې یا د هغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلي د دې مقامات د خلې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمې ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې. او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه یې. هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ. یعنې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر مونږ باندې شوه، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیل ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره جدي وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر صاحب وپوښتئ، دا خو همغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لا ده، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیابه شو له پیله یو شعار هم دا و چې مرګ په اسرائیل، کنه؟ یعنی دا قصه له سره له پیل وه په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، د دغه اغیزې تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
د دې اغیزه تر اوسه خو دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دواړه قوتونه تر کوم ځایه پورې چې مونږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپوري قمندانان او په اصطلاح هغه اتومي سلاح متخصصین واژه. داسې خودل کیږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوانه ډیر کار کړی په ایران کې. خو اوس په دې دوه درې ورځو کې چې مونږ ګورو ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دی، دې ته پاسکین وایي. په عسکري کې چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافلگیرانه حمله په هغه باندې کیږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1948 کال کې، نو هغه وخت کې اسرائیل ډیر څه لاسته راوړل او د مصر هغه نظامي طاقت یا تیاری او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه یووړې. عین کار دوی په ایران کې وکړو. خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر صاحب دې ته به راشو چې ایران په پښو درېدلی دی او که نه. وړاندې په خپرونه کې د شهاب صاحب نظر که واخلم، شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اغېزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب، تاسو قدرمن اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور اغېز لري او د اوس لپاره دا اغېز یوازې په منفي اړخونو کې تحلیلېدلی شي، ځکه که په اوږد مهال کې بیا څه بحثونه په ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کېږي، هغه بیا بل بحث دی. ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفي اغېز پرېوته، هم له اقتصادي لحاظه، هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه، ځکه په سیمه کې امنیت له وړاندې یو ډول ډېر خوندي نه و او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه اوږده شخړه د غزې جګړه وه، د یمن مشکل و، او دې ته ورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخېدل، دا ټول په یو ډول د سیمې بې ثباتي ښیي او دغه سیمه د بې ثباتۍ خواته نور هم بیایي. دویمه مسله بیا د ټولې سیمې لپاره اقتصادي تاوانونه دي، نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره. دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړېدو دي، بیا په افغانستان غوندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی، نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د ګازو دا بیې به لوړېږي، بلکې که دا جګړه نور هم دوام کوي ځینې نور توکي، حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول دا به نور هم ګرانېږي. یو بل بد اغېز او غټ اغېز چې زه یوازې د افغانستان په کانټیکس کې څېړم، هغه د کډوالو مسله ده. که په ایران کې دا جګړه غځېږي، هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي، دا میلیونونه دي د تعداد، دا به هر شي چې په یو ځلي بیرته افغانستان ته ستنه شي، او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه، د دې خلکو لپاره کار، او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور اسانتیاو برابر شي. دا زموږ لپاره یو پایلې. او که په سیمه باندې څوړو د خبرونه په داس پر باندې
تاسو راتلونکي به بس پیو کو مننه او بس تاسو خبرې قطع کوم. د یو افغان څرګندونې لرو په ایران کې، دی وایي زه په تهران کې بند پاتې یم او اجازه راته نشته چې له تهرانه ووځو. دا سره اورو
تهران د وټلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کیږي، چې دا بالکل جدي موضوع ده. چې دا د افغانانو نقصان لري، افغانان بند پاتې په تهران کې. دا غن سحر سلباس 15 بجې ما پسې ملګری زنګ والو، ماته ویل چې رزمه دفتری کفالت ته چې ونه شو، نو دا موضوع ډیره جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات می کړل ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي، او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
شهاب صاحب، دا ستاسو تر خبرو پورې چې د کډوالو باندې بیا اثرات ډیر وي او که چېرته افغانستان ته تلل، لیکن په ورته وخت کې د سیمې په برخه کې ستاسو خبره قطع کړه، په سیمه کې څرنګه ارزوي تاثیرات؟
مننه جناب شیبر صاحب. په سیمه کې یو خو دا ده چې د اکتوبر د 8 له هغو بریدونو وروسته چې حماس پر اسرائیل وکړل، یا په اسرائیل چې د هغې په غچ کې کوم بریدونه وکړل، په دې سیمه کې د ایران کومې نیابتي ډلې چې وې دا ټولې تر هغې وروسته ډېرې کمزورې شوې، که حزب الله وه، که حماس وه، که حوثیان وو، که لشکر زینبیون وو، که فاطمیون وو، که په عراق کې د دوی ملیشې وې. یعنی په یو ډول دا سیمه لوړاندې له هغه ملیشو یو څه را کمزوري شوې ده. نو که چیرته دا جګړه دوام کوي د دې یو عواقب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي. همدا اوس داسې راپورونه شته چې ایران لخپلو نیابتي ډلو وختي دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې هم باندې بحث شوی چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي، چې په دې کې دوی تکیه د ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دی وه چې د خپلو ملي ګټو دفاع له خپلو کرښو د باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپله جګړه کې ښکېل نه کړي بلکې په پردیو کسانو وکړي. نو حزب الله د دې نه یو ډله وه چې هغه د اکتوبر د لومې له بریدونو نه وځپل شوه. اسرائیل یې مشر ورو او نور دویمه درېمه درجه مشران هم ختم شول. اوس اندېښنه دا ده چې کی دغه ډلې باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کړي، کدا په عراق کې دي، کدا په سوریه کې دي، کدا په لبنان کې دي او یا هم که په یمن کې دي. یمن د حوثیانو مسله.
بله مننه شهاب صاحب. البته دغه نیابتي ډلې ځینې کتونکي بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې اوس هغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې مؤثره او اغیزمن تمام شي. که څه هم د بحث یو څه نظامي خواته چې د اتمر صاحب خبره مخکې چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله، ځینې کتونکي چې د ازادي راډیو له لارې تعقیبوو په دې نړیواله کچه باندې، ځینې حتی د ایران حملو ته د شک په سترګه ګوري. هغه دا وایي چې اسرائیل د حملې لویوي د دل خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي. څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داسې فکر کوم چې بالاخره امریکا داخلیږي دې جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولي دي. یو سلسله نظامي څوکیات په سیمه کې د نوي تیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کښتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودی عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باشته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د دې میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک شي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اډه دی، همدغسې ناتانس ګرڅي ویل شوی چې تر ډېره حده پورې د ناتانس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب. دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته چې امریکا په اسرائیل سره یو ځای کېږي، ګرچه د نن په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس پهنام دا خبره کړی چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ورداخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملاً د امریکا
مننه. البته یو سروې پرون خپره شوې وه، د په یغه سروې کې دا ویل شوي وو چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوي دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رویټرز اژانس یو راپور دغه اوس خپور شوی دی، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنهي حکومت بنسټونه مات کړي. د دوی په وینا او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یاست لدې نظر سره؟
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه و چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دې ونیول شي یا د هغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوي دي دا پروسه بتی کړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنی رژیم نسکور شي او یا په دې کچه کاواک او کمزورې شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کیږي او یا اوسنی حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه. دا یوه محاسبه شوې کیسه ده او ستراتیژي برنامه او پلان ټول همدغسې و. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې دا همدغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه او بیا په لبنان کې د لیدلو کمزوري کول او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړي دي اول هغه قطع شي او تر هغې وروسته بیا دغه نظام چې په خپله هم ځینې اتباع ورسره جوړ نه دي د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کېدو ته لاره هواره کړي. زه فکر کوم چې په ایران کې هم او د اخوندانو رژیم ډېرې کلکې ریښې غځولې، هغوی ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به یې هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هېڅ شک کې نشته. دوی به کمزوري شي او د اسرایلو لومړیو بریدونو هم ښکاري چې کله ایراني چارواکو دا څرګندونې وکړې چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو. بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډیږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوې په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي، د پخواني شاه زوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، هغوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمن زتلون کيده یو په بخنه او دوی باید د یو بدیل لپاره الله را هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دا دي چې اراده دا ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزوری شي.
اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به هم دا وي چې نظام کمزوري کړی او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زه د شعب صاحب خبره سره سل په سل کې موافقم، ځکه دا یو لوی برنامه ده. حتی ما مخکې عرضه و چې د ټول منځني ختیځ دپاره دا یو لوی برنامه ده، شروع یې د نورو هیوادونو نه و. یعنی دا د یو کال دوه کاله ستراتیژي نه ده، دا د شل پنځه ویشت کلونو ستراتیژي ده چې امریکا یې پلي کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي و لکه لیبیا و لکه عراق و لکه سوریا، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وې لکه حزب الله، فاطمیون، زینبیون او حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه ده.
اتمر صاحب وبخښئ، دلته دا سوال دی، که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات. یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر ځینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله ده، د تجارت مسله ده، دا بیل خبرې دي. سیاسي اړخ دا دی که ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښه وي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی. او هغه نظام به حتمی ده چې
اتمر صاحب وبخشه که چرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسيونو ډلو سره نشتی روابط لرل چې هغه تقویه کوي او د طالبانو ځایناستي په صفت باندې له هغه سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي چې حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسيون د امریکا ویزې نشي ترلاسه کول.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا موس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت یې کړی په هېواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه یې څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او د هغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران که دغسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي، عدالت او استقلال باندې ولاړ وي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، دا زموږ په هېواد باندې خپل تاثیر لرلی شي. حتی داسې هم کیدای شي، دا فرضیه ده، زه داسې نه وایم چې دا کار به وشي، داسې فرضیه هم منګ باد دال پامو نو غرزو. مثلا که ایران هغه حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کې، نن د اسرائیل دفاع وزیر دا ویل چې منګ خامنه ای وژنو، دا باید ووژنو. یعنی که دغسې یو حالت ته لاړ شي، یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خوا ته د تیښتې لاره نه لري، نه دوی ترکیه مني، نه مثلا سوریه مني، نه عراق بري لوټول.
البته نتایج شوی راپورونه خپاره شوي ول چې د ایران ځینې آیت الله ګان او یا د دوی ته نږدې خلک غواړي چې روسیې ته لاړ شي. البته تایید شوي نه دي دا خبرونه، کېدای شي چې لاغه اټکل او قیاس سره دا خبره کړې وي د سوریې چارواکي روسیې ته لاړل. مننه اتمر صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اوس یو څو اوریدونکي را سره دي، د دوی نظر به هم را واخلو. آزادی په چپو کې پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
قربان کوم چې برسه محترمه، دغه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ راغلی دی، نو دا زموږ د پاره په ډیر غټ ځان تمامېږي، ځکه دغه کمی اتمی بټی چې دی محترم شهبر صاحب دوی چې دغه ولي نو خامخا د افغانستان هم د ایران سره په بغل کې دی، نو خامخا نقصان به مرته رسېږي. ابل شهبر صاحب محترمه، اسرائیل په لوی دغه لاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي، وګوري ناڅاپه پر ایران باندې حمله وکړله، نو زموږ په فکر او نظر باندې کدی چیرې وایي چې د ایران حکومت په سکوت کې، خامخا به د ایران سکوت کې، ځکه اسرائیل چې دی او قوي ځواک دی، امریکا بغل ته ولاړ ده. خو د ایران لپاره محترم شهبر صاحب، زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ورکړي دي. د دې غټ غټ مشرانې ولوي استله، مثال د غټ غټ اټمي صد دغه چې درلود لري، دغه ولوي استله غټ میدانونه ولوي استله. نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په ګټه دی، ور باندې ایران په ګټه نه دی، نو پر ټول هیوادو باندې دا غږ دی چې پر اسرائیل باندې شبر ته فشار اوري چې دغه اټمي تاسیسات ونه ولي، ځکه کړه دغه اټمي تاسیسات ولي نو ځان به یوازې افغانستان ته نه، ټول نړۍ ته ورسېږي. نو ډېر دغه چې دی خو د تشویش ولې ځای کې دي چې موږ مثال خبرې وته په تشویش کې، دغه اټمي بټی چې دی ولي دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي. شبر ته محترم
ډېر مننه، مهمه موضوع مو یاد کړه. بل اوریدون کته مخه کو اساتیب سپوک پروگرام نه، مهرباني وکي تاسو را سلام.
السلام علیکم محترم احمد شهبر صاحب محترم، سلامونه.
وعلیکم السلام.
امنی کی لتا شو محترم اوریدون چې ملمانه و منی.
وعلیکم السلام، مهرباني. شرغله
کشمیر خان زرمل عالم له خبر پښتون خاري په نامه البته اړه کنه ولې اسرائیل او امریکا سی کوم جنگ شروع کړی ده، مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره؟ نو په کار خدا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه، کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي، بیا خاص کر عرب هوادونه چې دي، نو دا باید ډیر زیات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي. او که چیرته ننګ ونه کړي، نو وګوره په غزه کې، په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی، ودان ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ چا نه پټه خبره نه ده. نو زما فکر او نظر باندې محترم احمد شیبر صاحب اسلامی نړۍ سره دا په کار د ایران ملاتړ وکړي په هر صورت او کچیر
البته او بخښي زرمال ورس په اسلامی وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري نو فکر کوم چې پاکستان هم باید ملاتړ وکړي
نو باید وی چې د پاکستان اسلامی هیواد ده نو دا کوم ما فکر او نظر باندې دلته ډیر وخت پات شوی ما ډیر ښه پښتنه دی وکړه دې معنی نو زه دومره درته وایم چې دغه هیواد چې کوم دستا نوم واخېستم دې تلې سر ته ګورې چې دا کوم داسې یو هغه نه داسې هیواد چې دی رښتینی داسې د په هر وخت دی دا درته وایم چې باید اسلامي هیوادونه ټول ملاتړ وکړي او بل مېلمنو نه یو پوښتنه لره
مهرباني
پوښتنه مې دا د مېلمنو نه اتمر صاحب دغونه چې که چېرته خدای ما که د ایران اسلامي جمهوریت له بینه ملاړ شي اول خو دې خدای له بینه نه وړي نو که چېرته داسې وشي نو د دې نقصان به په اسلامي هیوادونو باندې څومره وي بیا خاص کر عرب هیوادونه یا مثلا نور اسلامي هیوادونه شي
مننه
دې باندې به څومره ناوړه اثر وي نو بس نو د وخت را کولو نه ونړي مننه محترم شه
سلامت سلامت مننه بل اوریدونکو ته مخه کو اسریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره است bale
سلام علیکم تاسو تخنیکام ګرام د ټول خو دې دن کوته واخم بخیر
سلامت اوسې مهرباني
مننه شیبر ته مبارکانه لپاره موږ بداوای چې ایران اسرائیل ترمنځ کوم کټ کیس دی په دې کې ټول د امریکا لاسه امریکا د جنگ دی تر سولې دی امریکا هم نو غواړي چې دا جنگ خو غواړي چې د پاتور څخه تر دې وخت ته هغه وخت نه غواړي چې ایران خوځه پی چې ایران دې ته مجبور کړي د دې خبره ومني نو امریکا دا جنگ د کډ د وسم د اسرائیل ملاتړ کوي اسرائیل ملاتړ کوي وسلې ورکی هر څه چې وس کی هغه اسرائیل چې کومه اړتیا ورته لري هغه ټول د امریکا ورته د امریکا تیاری دي جد دي چې ټول د امریکا ورته نو د امریکا د جنگ شروع کړي باید خپل د جنگ ودرې جنگ نه ښکار دی هم ګټه کې موږ وطن کې څلوېښت کال جنګ وتم مو لاسته راوړو ته اوس ما دی وطن برباد دی ته اوس مې دی آباد شوی نو باید جنګ یوازې ایران ته نه موږ تم ګټه کې نور تم ګټه کې اوس دا وګورو چې په افغانستان کې ټول خلک چیغې وایي شیان ګران شوي دي تیل ګران شوي دي هر څه ګران شوي دي نو باید د دې لپاره زر تر زره غونډه ونیول شي او د دې ستونزې حل پیدا کړي چې دا جنګ څنګه دریځ باید زر تر زره ودروي
مننه کور ودان چې خبرونه کوم برخه سره وخصه اتمر صاحب کده دي درو اوریدونکو په نظرونو او زنو پښتنه هم لرلې خپل نظر سره شریک
bale لمړی خو دا و چې مثلا دی اورور پښتنه دا وکړه دوی اټومي تاسیسات په نخه کې دې ځان به ډیر وسی اول په خپل ایران کې بیا په گاونډي هو د نو باندې یقینا دا د اندېښنې وړ دی ځکه د اوکراین او د روسیې په جګړه کې یو ځل همداسې وشو چې د ژاپاروزیا په اتومي تاسیساتو باندې روسانو برید وکړ او هغه تقریبا هغه حتی ونه رسېده چې دغه اتومي شعاع د اغېزنه خپور شي لیکن دا د نړۍ د جدي او شدید انتقاد لاندې راغی او همدغسې دا هغه ستونزې دي لکه مثلا په چرنوبیل کې چې دا خبره وشوه په هغه وخت کې د هغه زیان او د هغه تاوان په هغه وخت کې چې جګړه هم نه وه د شوروي اتحاد وخت کې د دې تاوان او زیان ډېر سخت زیات و چې تر څو کاله مخکې پورې خلق د دې نه کړېدل اوس یقینا چې باید نړۍ فشار په دې باندې راولي یا په دواړو خواو باندې چې دوی اټومي تاسیساتونه لرې پاتې شي ځکه دا خو بیا نه کنټرولېدونکی دی هېڅ امکان نه لري چې دغه تشعشعات که خپور شي دا نو بیا دوست و دښمن هم نه پېژني انسان و حیوان و نبات هم نه پېژني دا یو ډېر جدي لوی خطر دی بل د زرمردان صاحب خبره وه چې هغه ویلی وو چې په اسلامي هیوادونو باندې دا به څه تحصیل لري یا اسلامي هیوادونه په دغه برخه کې باید یو دریز ولري ګر چې ترکیه سبا یو کانفرنس را غوښته سبا ده یا بل ورځ ده دقیق پوه نه شوم چې په دغه برخه کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس په استانبول کې جوړیږي. خو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه اکثریت داسې نه دي چې هغوی د ایران مستقیم پلوي وي. اول خو د ایران ګاونډي هیوادونه غربي هیوادونه چې دي دوی که په ظاهرا د اسلامي مذهب په بنسټ باندې چې ایران یو اسلامي هیواد دی او عربي هیوادونه دغه په شاوخوا کې اسلامي هیوادونه دي، لیکن په زړه کې دې ته خوشحاله دي چې د ایران دغه اوسنی رژیم تغییر شي. یعنی هغوی دا غواړي چې ایران د دومره طاقتور او قوي نه وي چې عربي هیوادونه دې وګواښي. نو هغوی په مجموع کې داسې همکاري ته چمتو نه دي چې د ایران مستقیم پلوي وکړي، یا مثلا سلا ولیږي یا عسکر ولیږي یا مثلا هغوی ته پناهګاهې ورکړي. دا ممکن نه ده ځکه چې د امریکا نفوذ په سیمه کې ډېر زیات دی. نو بل خبره د بل چې هغه ویل چې امریکا دغه جګړه جوړ کړی، یقینا که مونږ داسې وایو چې مونږ پوهېدو په دې باندې، نړۍ په دې باندې اوس هم په دې باندې پوهېږي قصه چېرته روانه ده، څه غواړي نړۍ، امریکا د دې نه څه غواړي. اوس وخت کې خو دغه کله چې په منځني ختیځ کې د ایران نیابتي ډلې له منځه لاړلې، اوس هغه اخري پړاو دی. هغه پخوا د څو ځلې اسرایلي مقاماتو دا خبره کړې وه، نتنیاهو هم، چې د اختاپوت سر په تهران کې دی. نو دوی هماغه اختاپوت خو ختې لاسونه قطع کړي دي، اثر پاتې دی. نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسله ډېر جدي ده، او تر څو پورې چې د ایران رژیم یا دا چې د ترامپ خبره چې باید پوره هغه زموږ غوښتنې ته ځواب ورکړي، یا دا چې یو ډېر بد حالت سره به مخ.
بله، مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب څه فکر لري په د ایران په ورته وخت کې ځینې سیاسي هلې ځلې هم شروع کړي دي؟ په بروکسل کې ټاکل شوی دی چې د جمعې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس سراغچی له یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو سره وګوري. آیا فکر کوي چې ایران به له دې خپل اټومي پروګرام لاس واخلي او یا به ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟ کنه څه اټکل کوي؟
زه فکر کوم چې که سیاسي خبرې ترې نتیجه ورکړي، ایران به هغه څه چې پخوا یې نه منل تر یو بریده پورې ومني، ځکه دوی اوس پوهېږي چې که په دوی باندې بریدونه پراخېږي او پیری زیاتېږي او نور هیوادونه دې ته ورګډېږي، نو بیا دوی پر وړاندې مقاومت نشي کولای. نو دغه باید چې دوی د اټومي پروګرام په برخه کې ورکړي، دا به نسبت هغې بیې ته لږي چې دوی ټول نظام پکې وبایلي. نو خای دوی غاړه کیږي. خو زه فکر کوم چې لویدیز طرف نه یا د اسرایلو له لوري نه په ډیپلوماټیکو خبرو باندې ډیر زیات اتکا او باور نشته. کومې هڅې چې جرمني او د فرانسې او د برېټانیا بهرنیو چارو وزیرانو کړې یا په جنوبا کې د کومه ناسته کوي، دا به هماغه سمبولیک شکل د ډیپلوماټیکو هڅو نه لري یا د کړکیچ د پای ته رسولو ولري. په عملا د جګړې په ډګر کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره تر اوسه څه نه ښکاري، او دا ښکاري چې هر ورځ دا جګړه نور هم پراخېږي. زه په دوه احتمالاتو کې فقط دغه د امریکا د مداخلې په اړه باندې یو شی چې سره پیپویو، هغه دا دی چې امریکان په دوه حالتونو کې کېدای شي د جګړې ته مخامخ ور ودانګي. اوله مسله دا ده چې هلته ملکی اهداف په اسرائیلو کې په نخښه شي، او روښتون یو بیلګه ده، او دا د اسرائیلو له کلونو راهیسې هڅه ده چې امریکان د ایران پر ضد په هغه هڅو کې چې دوی کوي مخامخ له ځان سره ملګري کړي. دویم، که چیرته پر ایران فشار زیاتېږي او دوی د هرمس تنګي د بندولو یا هم هلته د ترانسپورتي بیړیو چې تیل لیږدوي د بندولو یا له ګواک سره د مخ کولو هڅه وکړي، نو دا به بیا یو عملي بهانه وي چې امریکا به عملا کولی شي د خپل ځان او خپلو ګټو د دفاع لپاره پر ایران په برید کې مخامخ ډول باندې شامل شي. که بحث دې دې ته ورسیږي بیا نو د ډیپلوماټیکو خبرو اترو یو نتیجه ترې ترلاسه کول دا به بیا زما په نظر یو تر اوسه نه ډېره زیاته ستونزمنه او حتی ناممکنه وي.
مننه شاب صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې د ایران او د اروپایي استازو غونډه په جنوا کې ده. زه تېروتی وم، ما وویل چې په بروکسل کې. مننه. بل لور ته که د ایران دغه اوسني حالت ته راوګرځو، چې تاسو دا وویل شاب صاحب چې ایران له ځان نه دفاع کول شي که یوازې له اسرائیل سره وي، تر اوسه پورې چې ورته ګورو ایران خو له ځان نه داسې دفاع نه ده کړې، ځکه چې د راپورونو له مخې د ایران فضا د اسرائیلي هوایي الوتکو په لاس کې ده او چې چیرته بمباری کوي هلته یې کول شي. صرف ایران توغندي البته په اسرائیل باندې ویشتلی دي.
زه فکر نه کوم که مې خبره غلطه نه تعبیر شوی. ما د ایران په وړتیا باندې د ځان د دفاع په برخه کې شک څرګند کړی. دوی د ځان دفاع نشي کولای په هغه شکل چې اړینه ده، او هغه څه چې اوس کوي دا یو عکس العمل دی. دوی هم باید حد اقل د یو برید په مقابل کې یو څه وکړي، لیکن له ټکنالوژیکي لحاظه او له د وسلو په لحاظ، د ملاتړ په لحاظ، د امکاناتو او استخباراتي معلوماتو په لحاظ اسرائیل ایران ډیر پیوړی دی. او که یوازې هم یې سره نو ایران په دې جګړه کې ډیر بریالی نه ښکاري. نو خبردای چې یو حلاره دې جګړې ته پیدا شي، لیکن دې حلاره لپاره اراده او دې اړخونو تمایل مهم دی، نه دا چې نور خلک یې پاړه باندې پریکړه وکړي. اوس د جګړې اړخونه دا تمایل او اراده نه لري، نو ښکاري چې ایران به
البته ایران لري. ایران د تکرار په دې تیرو څو ورځو کې دا وایي چې د ځان د دفاع لپاره توغندي ولو.
ولې امریکا او اسرائیل او نور لویدیځ هیوادونه فکر کوم چې په دې برخه کې ډېر تمایل نه لري.
همداسې ده. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې په دې جنوا کې چې کومې خبرې ټاکل شوې دي چې د جمعې پر ورځ وشتي، ایران که چېرته ځینې امتیازات کوم چې غرب ترې غواړي هغه غرب ته ورکړي، ممکنه ده؟
اول زه فکر کوم چې دغه صرف د وخت اخیستل دي چې بیا هم ملامتی په ایران باندې واچوي، او تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم ایران دې ته نه چمتو کیږي. گرچه ایران داسې خبره کړې ده چې موږ غیر مستقیم مذاکراتو ته چمتو یو چې د امریکا سره یې وکړو. یعنی دغه پنځه ځلې دوی مستقیم مذاکرات درلودل، عراق چې به دوی سره کتل، اوس وایي چې مستقیم مذاکرات منتفي دي، موږ غیر مستقیم مذاکرات، یعنی د نورو هیوادونو طریقه. زه داسې فکر نه کوم که دغه بروکسل کې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. د بلې خوا نه خپله د ایران رژیم یو ایدیالوژیک رژیم دی چې دوی هم د د چا خبر د معنا له نظره، هم د مضمون له نظره دغسې یو شي ته نه چمتو کیږي چې هغوی په نړیواله سطح خپل د فکر نه یا خپل د دریز نه
پوښتنه. البته اتمر صاحب، پخوا دوی چمتو شوي دي. مثلا کله چې له عراق سره جګړه وه، د دوی مشر امام خمیني په هغه وخت کې وویل چې دغه صلح د زهرو یو جام دی خو زه څښمه، نو کېدای شي چې بیا ورته هڅه وکړي.
بله، یقین دارم دغه خبره. او اوس هم د ایران خلک همدا خبره کوي، دغه خامنه ای ته چې دغه د زهر جام وسکه. خبره دلته ده چې دوی نه آماده کیږي چې دغه د زهر جام وسکي که نه. زما باور داسې دی چې ځکه د دوی دا خبرې چې تاسې وګورئ په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، موقف کې، دوی قطعا شاتک نه کوي. او د هغه خبرې نه چې
البته په جګړه کې اتمر څه به وشي، په جګړه کې دوی یو ډول شاتک کړی دی. یعنی تکرار دا خبره کوي چې خبرو ته په یو ډول چمتو دي، او دا صرف د ځان د دفاع له خاطره ده. کله اوس اسرائیل حمله بنده کې توغندي په اسرائیلو باندې نه ولو
ورې دا خبره خو دوی کوي که اسرائیل توغندي ویشتل یا جنګ بند کړي، موږ حاضر یو چې خبرو ته راشو بیرته. لیکن دی دوی اغا موقف چه ده دست ده چه دوی وی چه منگه ده دی یورانیم و ده غنیکی دلو ده پروسی نه نتیریگو. او امریکا وی چه ده منگ تا غیر ممکن ده، منگه ده شای بیخی نغوار. ایران بیا ده وی چه ده منگ تا سرکر خده منگه دیدیش ده.
البته ده تر ده حمله مخی ده خبره وی اوس دوی دا خبره تر اوسه پورې رسمان ډیر ټینګار نه دی پې کړی. په دې برخه کې شواب صاحب ستاسو نظر واخلم، فکر کوي چې ایران به د یورانیم له غني کېدو تیر شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې ایران پخوا درلودلې که اوس ورسره کوم بحث مطرح کېږي ښایي تر ډیرو تیر شي، ځکه هغه پښتو متل هم داسې دی چې د جګړې خبرې خوږې او ساعت یې تریخ دی. نو دوی اوس دغه تریخ ساعت تجربه کړ، دا هم انساني بیه لري، هم اقتصادي بیه لري او هم د نظام د سقوط بیه لري ایران ته. نو ښایي تر یا اټومي انرژي نړیوال سازمان ته په ډیره پراخه کچه اجازه ورکړي چې د دوی ټول هغه فعالیتونه چې د اټومي برخه کې کوي یا د یورانیم د غني کولو په برخه کې کوي هغه وڅاري. او د اسرایلو هغه ویره چې دا هغه دا و چې دوی تر اوسه پورې تر 60% پورې یورانیم غني کړي او 90% هغه لیمټ دی یا هغه اندازه ده چې که تر دې کچه غني شي بیا د یو اټوم بم د جوړولو لپاره ترې کار اخیستی شي او هغوی ادعا کوي چې ګواکې ایران دې مرحلې ته نږدې شوی. که چیرته مذاکرات کېږي او که چیرته ډیپلوماټیک حل لاره پیدا کېږي، زه فکر کوم چې ایران به چمتو شي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته
شراخ لاسرسی ورکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې نور وخت تیر شو، نو بیا به که ایران حاضر شي ګټه به شي.
زما خبره هم داده چې که اوس ایران ته دا فرصت په لاس ورشي او څوک ورسره مذاکره وکړي نو دوی به چمتو وي چې دا کار وکړي. او ما مخکې یادونه وکړه چې ښایي په لویدي زړخ کې دا تمایل کم وي چې اوس له دوی سره څوک مذاکرې ته حاضر شي، او که حاضرېږي هم هغه به یوازې لکه اتمر صاحب چې ویلې د وخت ضایع کول وي، او یا به هم د دغه جګړې تر پراخېدو پورې لا زیات انتظار وي، ځکه اسرائیل به هم بریدونه کوي او ایران به هم بریدونه کوي، او کله چې تلفات زیاتیږي همدومره د جنگی جنایتونو کچه لوړیږي، همدغومره د کرکې کچه لوړیږي، همدغومره بیرته د غچ اخیستنې کچه لوړیږي. نو په دې اساس باندې هر ورځ چې تیریږي د مذاکرې چانس نور هم راټیټیږي. خو که ایران ته فرصت په لاس ورشي، او یا د دوی هغه غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر د جګړې په دویمه ورځ وویل چې موږ چمتو یو خبرې اترې وکړو، ولې اوس څوک ورسره کوي دا خبرې اترې او ولې ورسره وکړي په داسې حالت کې؟ د ټرمپ خبره دا وه چې موږ شپېته ورځې وخت ورکړی وو او په یو شپېتمه ورځ اسرائیلو دغه برید وکړ. د دې هم معنا دا ده چې دا یو ډېر همغږی برید وو چې حتی په ورځو او ساعتونو حسابل کېده. نو کله چې اراده د برید موجوده وه، نو بیا به د مقابل طرف کې د ایران فکر نه کوم چې د ډیپلوماسۍ لپاره کوم ځای پاتې یا د خبرو اترو لپاره دوی ته کومه بله زمینه په لاس کې ورکړي. نو اوس خو حالت داسې ښکاري چې لا به ترینګلی کېږي او ډیپلوماتیک ناستې به یوازې نمایشي او عملاً کېدای شي څه ترلاسه نشي. خو که ایران څه فرصت ومومي، ښایي غوښتنې نرم شي او راټیټ شي تر خپلو پخوانیو غوښتنو.
د ایران د نن ورځې خبرو ته چې ګورو په اژانسونو کې او د ایراني چارواکو په وینا، دوی ډېر ټینګار پرې باندې کوي چې امریکا د دې جګړې ته نه داخلې شي. اتمر صاحب، څنګه دا شکونه په زیاتېدو دي چې دوی بیا بیا دا وایي؟ دغه اوس هم د ایران په د یوه امنیتي غونډه کې دا خبره شوې ده چې که بل هیواد جګړې ته داخل شي بیا به موږ یوه بله ستراتیژي غوره کړو او د په سیمه کې به د هیچا په ګټه هم نه وي.
اول خو زما فکر داسې دی چې بالاخره امریکا د جګړې ته داخلېږي. د قرائن نه داسې ښکاري چې امریکا د جګړې ته داخلېږي، ځکه لکه چې وویل شو امریکا دلته لوی نور اهداف لري. یوازې د ایران مسله نه دی، د ټول سیمې دپاره د امریکا برنامه دی. بل دا چې دغه برنامه هغه وخت عملي کېږي لکه چې دوی ډېر انرژي د ایران د نیابتي ډلو په ځپلو مصرف کړو، نو اوس نه غواړي چې دوی دغه فرصت د لاسه ورکړي. کوشش دوی دا کوي چې ایران کې تغییرات راولي، او زه په دې باندې یقین لرم. دا ځکه چې ترامپ چې دا خبره وکړه چې اوس د مذاکراتو وخت ختم دی، سره د دې چې ویلې چې هغوی حاضر دي چې سپین ماڼۍ ته راشي، دغسې یو فرصت کې که دا خبره رښتیا وي چې ایران امریکایانو ته ویلي چې موږ حاضر سپین ماڼۍ ته راځو، د ترامپ خبره دا وه چې یعنې اوس وخت تیر دی، زه فرصت نه لرم چې تاسو سره زه خبرې وکړم. یعنی په مستقیمه توګه دا خبره د امریکا ولسمشر وکړه. اوس که ایران کې تغییرات هم را نشي، آخوندی رژیم هغه د قدرت هغه مرحله نه یا هغه سټیج نه پاتې کیږي لیږي. په ایران کې خو نور نوزتونه د روشنفکرانو د مدني ټولنو د خلکو دا موږ تاسې د شهیدانې چې ډېر قوي دی. نو د ایران رژیم په دغه حالت کې چې اوس دی یا مخکې و د دغه حالت نه ښکته کېږي ښکته غورځي. نو بیا هم کیدای شي ایران په بل پړاو کې په راتلونکي کې بیا هغه سې کارونه وکړي چې د رژیم د سقوط سبب وګرځي. په مجموع کې زه تاسو ویلی شم چې اول خو امریکا د جګړې ته راځي نن دی که سبا دی نو معلوم شي. ترامپ دا خبره وکړه چې په راتلونکي هفته کې ډېر تغییرات به تاسې وکړي. زه داسې فکر کوم چې دغه تغییرات به یا په خپله ایران کې یا به د دوی داخلېدل جګړې ته او جګړه به خپل شدت ورسي، یعنی شدید کېږي به د امریکایي ځواکونو عملیات به په ایران کې یا به دوی زه نه پوهېږم چې دوی به لښکر ولیږي یا دوی به یوازې په هوایي قواو تکیه وکړي د هوا نه دوی عملیات وکړي. په هر صورت یعنی وضع زما په باره ښه کېدو ته نه دی بلکې
ورانېدو ته ده. مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب، اسرائیل د اسرائیل استخبارات وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړې کې د تیرو شاوخوا اوو ورځو په ترڅ کې دوی د ایران د پوځ دیرش هغه د سر مشان وژلي دي. په داسې شرایطو کې ځینې راپورونه دا وایي چې د جګړې د یوې ورځې مصارف د اسرائیل له لوري څه باندې $200 میلیونه دي. نو ایران خو یو داسې هیواد دی چې بندیزونو له کبله او د نورو ستونزو له امله اقتصاد هم ښه نه ده. یعنی که دا اوسنۍ جګړه د اسرائیل او د ایران ترمنځ او امریکا مداخله ونه کړي داسې یوه هفته نور دوام وکړي، آیا له اقتصادي پلوه هم ممکنه ده ایران ته چې دې جګړې ته دوام ورکړي؟ او بل سوال په عین وخت کې د راپورونو له مخې ایران شاوخوا 2500 د دې اوږده واټن توغندي لري. البته ځین راپورونه وایي چې دوی کولی شي چې شاوخوا 500 توغندي د ورځې نوي هم جوړ کړي، چې په دې شرایطو کې د نوي جوړېدل هم بل سوال دی. نو بیا هم همدا سوال چې ایران به جګړې ته دوام ورکړي، مثلا فکر وکړي چې د دې میاشتې تر اخره د جون تر اخره.
جناب شیبر صاحب، د جګړې بیا خو یو دلیل لوړواله دا دی چې دا هیوادونه یو له بل نه لري دي، هغه د تګ راتګ یا د راکټونو یا د مزایلو ورویشتل یا توغندیو تغول هم ډیر لګښت ضرورت لري او اړتیا یې ده. بل ایران له پخواله بندیزونو سره مخ یوا دی، په کور دننه هم اقتصادي حالت دومره ښه نه دی د بندیزونو له امله، او فکر کوم که اقتصاد یو څه نورم ضعیفیږي یا مثلا تر میاشتې دا جګړه غځیږي په خپله به په ایران کې هم ځینې ډلې، ځینې مدني ټولنې یا ځینې سیاسي خوځښتونه دا به غږ کوي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي. خو دا چې څنګه پای ته ورسیږي د دې لپاره به هیڅوک په کور دننه حلار نشي وړاندې کولای. نو په دوام کې زه فکر کوم چې ایران به ډیر تاب ونه لري. اسرائیل هم تاوان کوي، خو د اسرائیل خو بیا هم لتړی ډیر دی، امریکا ورسره ده، ټول ویدیز ورسره دی، د اېر ډرونز هغه لپاره توغندي کم شول یا لږو پکې یا ذخایر کم وو امریکا ورته ورسول. امریکانو په څو ورځو کې ورته د نورو وسلو لیږلو ژمنه ورکړه. نو همدغه شی کله ایران سره کېږي نو څه به کېږي؟ تاسو د پوتین خبرې واورېدې، تر اوسه ایراني ملګرو ترې مرسته نه ده غوښتې. نو که مرسته وغواړي هم فکر نه کوم چې ایران ته د څوک ډېره زیاته مرسته ورکړي. هغه مرستندویان چې ایران په سیمه کې په حساب کولو هغه اوس نشته، په سوریه کې بشار الاسد نشته چې د ایران لاسنیوی وکړي، یا په نورو هیوادونو کې د پخوا د معمر القذافي نسته په لیبیا کې چې په هغه روحیه چې لکه اورېدونکي ویلې چې ښه د اسلامي هیوادونو کومه ګډه همکاري چې د ایران ملاتړ وکړي. نو فکر کوم چې د ایران تاوان ډیر دی، خو د جګړې هدف هم دا دی چې دوی دومره وځپل شي له هر اړخه چې بیا ستونزې دومره ډیرې شي چې کلونه ونیسي بیا بیرته ایران دغه حالت ته چې هاته اوس دی پکې دې ته ورسیږي. او همدا اوس هم د ایران په کور دننه د تیلو ټانکونو کې تیل نشته، په خوراکي توکو پلورنځیو کې توکي په کمیدو دي، د خلکو تګ را تګ محدود شوی، معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود دی، تلیفوني اړیکې کمې شوې، خلک ټول په تیښته دي، ویره خوره ده. کله چې په یو هیواد کې موږ خو بیا د داسې یو هیواد خلک یو چې څلوېښت کاله موږ په جګړه کې یو، دا د جګړې زور تر نورو هیوادونو موږ ته ښه معلومیږي. کله چې په دغسې حالت کې یو ملت قرار لري، دا بیا ډېر سخت ورځ ده. دوی بیا غواړي هسې یو حل لاروي چې دوی سر خوندي کړي او له جګړې بچ شي، او بیا به خلک د خوندانو ډېر خبرو ته هم فکر کوم چې غوږ ونه نیسي. یو مهم ټکی چې ما مخکې غوښتل یادونه وکړم، هغه دا دی چې که امریکا جګړې ته داخلیږي، اوس یو پلس پوینټ چې یا مثبت ټکی چې افغانستان یې لري، هغه دا دی چې اوس موږ په افغانستان کې امریکایي اډې نه لرو. که دغه اډې وای نو ښایي اول احتمال دا و چې ایران هغه په نښه کړي، ځکه موږ بې دفاع هیواد وو او د امریکا اډې هم دوی ته نږدې وې. نو دغه یو شی شته چې افغانستان له دغه اړخه یو څه خوندي دی، خو که بیا چېرته په نورو هیوادونو کې دوی دا کار کوي، ښایي د هغې هیوادونو خلک هم د ایران پر ضد باندې راپاڅي، هغوی د خپلو ملي ګټو په خلاف فوبولی. که ایران په عراق کې پر امریکایي اډه برید کوي، خو د یو ګاونډي په توګه لغوی سره مشکل پیدا کوي. ایران خو خپل عراق خو خپل ارضي تمامیت لري، خپلواکي بولي. دا چې امریکایي اډه دغه بیل بحث دی هلته، لیکن که دغه مرحله ته جنگ رسیږي، ایران تاوان کوي، اسرائیل هم له شک پرته تاوان کوي. ولې دا اوس تاسو انساني بیا پرتله کړئ، ایران دیرش مزایل وشړي، په هغې کې درې ولګي یا او ویشتې شنډیږي، یا یې حتی هغه هیوادونه چې له هغې ورتیریږي شنډوي. هغوی ټول د امریکا متحدین دي او د اسرائیلو ډول ته ناڅي. که هغه په اردن دی، اردن ایران ته عملا وویل چې تاسو هغه توغندي او ډرون الوتکې چې زموږ له فضا تیریږي هغه به موږ نسکوري کړو، او عملا له اسرائیلو سره هغوی همکاري کوي. په دغسې حالات کې ستونزمنه ده چې ستا شاوخوا خپل ګاونډیان او خپل ټول خلک ستا پر ضد دي. بل ایران هم په سیمه کې داسې ګلان کړي دي چې ځان ته یې دوستان نه دي پرېښي. تاسو د افغانستان سره چلند وګورئ چې هغه تر ټولو ښه چلند یې له افغانستان سره دی. ایران موږ ته صحیح ده چې زموږ ګاونډی دی، زموږ سره یې د کډوالو په برخه کې مرسته کړې ده، ولې موږ ته هم په دې تورو شلو کلونو کې ګلونه نه دي رالېږلي. دوی په افغانستان کې د نامنیو تر شا وو، دوی د اوبو په زیربناوو کې تخریب تر شا دي، دوی د لاس لرلو ادعا کېده، دوی د مخدره توکو د ښکېلتیا او د قاچاق په برخه کې وو، دوی په سیمه کې د شیا امپراتورۍ لپاره نیابتي ډلې رامنځته کړې وې، دوی جنګ سالاران تقویه کول، دوی په افغانستان کې داسې ډلې جوړې کړې چې په ارګ کې به یې د ارګ په دروازه کې به یې د اخوندي رژیم بیرغونه پورته کول. یعنی دا کار ایران په هر هیواد کې کړی، په سوریه کې هم دغه څه کار کړی، په عراق کې هم دغه څه کار کړی، په نورو هیوادونو کې مثلا
د روسیانو په جګړه کې سعودي عربستان، امارات او دا ټول سره یو ځای شول، خو دا ټول په حقیقت کې د ایران په ضد و جګړه ول، او ایران یو نیابتي ډله ورته په یمن کې جوړه کړې وه. یو تازه خبر دا ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په فضا کې به د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي. اتمر صاحب، تاسو چې مخکې ویل چې ممکن امریکا هم په دې برخه کې په دې جګړه کې برخمنه شي، په فضا کې البته په مختلفو ډولونو مرستې دي، کېدای شي چې الوتکو ته تیل ورسوي، کېدای شي چې نورې مرستې دی، نه دي ویلي چې په بمباریو کې به هم برخه اخلي. که بیا هم له تاسو نه واورو اتمر صاحب.
بلې، تر اوسه پورې هم امریکا دا کار کوي، ځکه که تاسو فاصله د اسرائیل او د ایران ترمنځ وګورئ، دا 2000 کیلومتره دی. یعنی هغه الوتکې یا جت تیارې چې د اسرائیل نه راځي، بیا ایران کې بیا مثلا تر نورو ولایاتو پورې ځي او هلته بمبارۍ کوي، دا یو لویه فاصله دی. او تر دې اوسه پورې هم امریکایي الوتکې دغه اسرائیلي تیارو ته تیل ورکوي. کیدای شي نور ټکنالوژي هم دوی ته برابر کړي، یا مثلا د رادار ټکنالوژي دی، یا مثلا معلومات دي د مخابرات په برخه کې، یا نور شیان دي. دا امکان د دې شته چې امریکا
خو بیا سوال بیا داده، که چېرته د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي، څه اټکل کوي چې د ایران حکومت به تر کله پورې ادامه ورکړي جګړې ته؟
ایران خدا تهدید کړی چې موږ کله امریکا پوه شو چې اسرائیل سره مرسته کوي، یعنی مستقیم جګړې ته راداخلیږي، بیا موږ د امریکایي ګټو پر ضد اقدام کوو. او کیدای شي لکه مخکې چې تبصره وشو د هرمز تنګی دوی بند کی لیکن دا د هرمز تنګی بندول هم خپله د ایران دپاره تاوان لري ځکه د دوی خپله تیر هم د همدې لارې نه ځي او دا تنګي د تیلو یو مسیر دی
او دې سره بیا ټول هیوادونه ورسره ممکن مخالفت وکړي ځکه چې د اروپا او آسیا او اکثرو هیوادونو ته لیدلاري
ټول نړۍ شل فیصد تیل
مننه اتمر صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته شهاب صاحب له تاسو څخه منندوی یم د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون را سره وکړ زحمت چې بر اجازه اخلم نور مو پخته سپارم
درا ژوند کا پخوانه سندر وایا مات قندر سندر مات قندر سندر dil ashande ka khone sandre mota khandare khandare sandre mota khandare khandare sandre بل خو گل نگرار بلبل دے مات قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے مات قندارے قندارے سندرے پیدا بنش قندہار پشان ملکوں دے مات قندارے قندارے سندرے Let's go. افتخار مثل جان کافی زد شعر از آخر خار تر سینه وزی ما تقنداره قنداره سندره آخر خار تر سینه وزی ما تقنداره قنداره سندره سوک چه ده گلو پا باخ چه وحی لاسون ما تقنداره قنداره سندره خدر از آخر تر سینه وزی.